په یوه بله خبرونه پیل شو، تر نه بجو دوام کوي. په دوهم نیمه کې دوه ونیس پروګرامونه لرو. په خبرونه کې اوري چې نن د تاجکستان په مرکز کې د افغانستان ولسمشر په دوو غونډو کې ګډون کوي. د افغانستان لوی څارنوالۍ وایي له بېلابېلو ادارو عدلي او قضایي مرکز ته د اداري فساد څه باندې 290 دوسیې ورسېدلې دي. مخکې دې چې د دې خبرونې بشپړه معرفي وکړم، خبرونه د افغانستان او نړۍ د سات په مهمو خبرونو سره پیلوو. د افغانستان دفاع وزارت وایي په څو اونیو کې ښایي پاکستان خپل لور ته د کابل له غوښتنې سره سم د مشکوکو ترهګرو پر ضد عملیات پیل کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وایي متحده ایالات تیار دی چې د پوځي مسایلو په ګډون د سوریې په اړه له روسیې سره همکاري وکړي. د امریکا متحده ایالات وایي پر شمالي کوریا د نویو بندیزونو د لګولو لپاره د امنیت شورا ته به د نوي پریکړې لیک مسوده وړاندې کړي. تمه ده چې نن د کاسا زر پروژه پرانستل شي. د ولسمشر اشرف غنی مرستیال وایي نجیب الله آزاد ازادي راډیو ته وویل
چې نن پنجشنبه جمهور رئیس تاجکستان هیواد ته سفر وکړي تر څو د کاسا زر د پروژې پرانستل
شي. کاسا زر هغه پروژه ده چې د قرغزستان او تاجکستان 300 میگا واټ برېښنا افغانستان ته او زر میگا واټ د افغانستان لارې پاکستان ته انتقالوي. د کاسا زر پروژې د پرانستو په غونډه کې بنن د افغانستان ولسمشر پر ولسمشر سربیره د تاجکستان او د تاجکستان ولسمشر او د قرغزستان او د پاکستان صدر زمان هم برخه واخلي. د افغانستان دفاع وزارت وایي چې په څو اونیو کې ښایي پاکستان خپل لور ته د کابل غوښتنې سره سم د مشکوکو ترهګرو پر ضد عملیات پیل کړي. د افغانستان د دفاع وزارت مرستیال وایاند جنرال محمد رادمنش ازادي راډیو ته وویل
عملیات های ما ادامه داره. پاکستان هم آمدگی خود نشان داده. ممکن است به بسیار وقت زود، یک ماه و دو ماه نه که بلکه زودتر از او
زموږ عملیات دوام لري. پاکستان هم خپل چمتووالی څرګند کړی دی. ښایي په لنډ وخت کې په یوې دو میاشتو کې نه، تر هغې په لنډه موده کې دا عملیات پیل شي، خو اعلان ته باید انتظار شو. د پاکستان حکومت روانه اونۍ د امریکایي سناتورانو له یو پلاوي سره موافقه وکړه چې د ډیورن کرښې دواړو غاړو ته به د امریکا تر څارنې لاندې د ترهګرو پر ضد عملیات پیلېږي. د امریکا د متحده ایالاتونو دفاع وزارت د چهارشنبې په ورځ وویل چې په هلمند کې یو 19 کلن امریکایي عسکر له اخیستو ټپونو سا ورکړه. دا سرتیری د دوشنبې په ورځ هغه مهال زخمي شو چې جګړه نه وه او د هوان په څیر مرمۍ ولګېده. په دې پیښې کې دوه نور امریکایي سرتیري برسیرن ټپیان شوي دي. چا د دې پیښې مسؤلیت نه دی منلی، خو په هلمند کې طالبان فعال دي. نن به په فیض آباد کې د هغې پولیس جسد خاورو ته وسپارل شي چې تېره اونۍ طالبانو برمته کړې وه. طالبانو اونۍ مخکې دوی پولیس له برمته کېدو وروسته ووژلې او د هغوی مړي سیند ته واچول. د بدخشان د والي مرستیال ګل محمد بیدار ازادي راډیو ته وویل
پولیس چې د طالبانو کمین کې شهادت ورسېدې دیوې جسد پیدا شوی دی.
دا دوی پولیس وژل شوی پولیس خويندې وي چې دی وی مړی پرونو موندل شو او دی بلی وی لا انتره تام ده. دا هم د سیمې او نړۍ څو خبرونه. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن وایي متحده ایالات دی ته تیار دی چې د پوځي مسایلو په ګډون د سوریې په اړه له روسیې سره همکاري وکړي. دغه د روغې جوړې نوی نیت روانه اونۍ د امریکا او روسیې د ولسمشرانو تر کتنې مخکې څرګندېږي. ټیلرسن د چهارشنبې په ورځ وویل چې متحده ایالات تیار دی چې له روسیې سره په همکاري په سوریه کې د الوتنې د ممنوعه سیمو او پر اوربندې ګډې څارنې د یوې مکانیزم د رامنځته کولو لپاره وړاندیزونه واوري. د ټیلرسن په وینا د متحدو ایالاتونو او روسیې همکاري به په سوریه کې د ثبات لپاره لاره هواره کړي. ټاکل شوی ده چې د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ او د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د لومړي ځل لپاره سبا په هامبورګ کې د جیشل یا د شلو سترو صنعتي هیوادونو د سرمشریزې تر څنګ وګوري. تمه ده چې دواړه مشران به د سوریې په اړه هم خبرې وکړي. د امریکا متحده ایالات وایي چې د شمالي کوریا د لومړني قاره وهون کې توغندي د آزموینې له امله د دې هیواد په وړاندې د نورو بندیزونو د لګولو لپاره د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته ډیر ژر د نوي پریکړه لیک مسوده وړاندې کوي. دا خبره په ملګرو ملتونو کې د متحدو ایالاتونو استازي نیکی هیلي د چهارشنبې په ورځ وکړه. هیلي وویل دغه نوي آزموینه د شمالي کوریا لخوا څرګند پیاوړی پوځي لمسوونکی اقدام دی او زیاته کړه چې که دغه کړکیچ ته ډیپلوماتیک حل لاره ونه موندل شي، متحده ایالات ښایي له پیاوړي پوځي ځواک څخه کار واخلي. روسیې که څه هم شمالي کوریا د دغه توغندي آزموینه غندلې، خو د امنیت شورا بیړنۍ غونډې ته یې وویل چې د شمالي کوریا په وړاندې د نورو بندیزونو له لګولو یا د هر پوځي اقدام سره مخالفه ده او غواړي چې شمالي کوریا او متحده ایالات د دغه کړکیچ د کمولو لپاره جوړجاړی وکړي. چین چې په سیمه کې د شمالي کوریا یوازنی متحد دی، هم د دغه نوې توغندي آزموینه د نه منلو بللې، خو د دې هیواد په وړاندې د پوځي قوې له کارولو سره هم مخالفت څرګند کړی دی. څلور عربي هیوادونه پر قطر په غوسه شوي چې ولې د دوی د دیارلسو غوښتنو یوه فهرست ته منفي ځواب ورکړی دی. خو سعودي عربستان، متحده عربي امارات، بحرین او مصر پر دې هیواد چې ټولې اړیکې ورسره شلولې سمدستي نور بندیزونه نه دي لګولي. د دغو څلورو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو تر غونډې وروسته هغه اعلامیه چې د مصر د بهرنیو چارو وزیر سمیع شکري لوسته، وویل چې د قطر ځواب جدي نه دی او مهم څه پکې نشته چې هغه د دې هیواد له غوره کړي سیاست څخه پر پشاتګ دلالت وکړي. دغه هیوادونو د نورو مواردو ترڅنګ قطر د ترهګرۍ په ملاتړ هم تورن کړی دی. ایران ویل سعودي عربستان سره د کړکیچ سربیره به سکل ایرانیان د حج په مراسمو کې برخه واخلي. د ایران نیمه دولتي آژانس اسنا پرون د مذهبي مشر آیت الله علي خامنهي دی او استازي علي قاضي اسکر په وینا خبر ورکړ چې ویلي دي تیر میاشت ملي امنیت شورا موافقه کړې وه چې ایرانیان به په حج کې ګډون کوي. ایران د تیل کال د حج مراسم وروسته تر هغه بایکاټ کړل چې وړم کال د حج پر مهال 2426 حاجیان ووژل شول، چې په دوی کې 4 شپېته د ایران وو. او د پاکستان په پنجاب ایالت کې پرون د یو مسافر وړونکي بس او تراکتور ترمنځ په ټکر کې لږ تر لږه 11 تنه ووژل شول او 16 تنه نور ټپیان شول. پولیس وویل چې دا پیښه لا یا ښارګوټي ته نږدې هغه مهال وشوه چې له کراچۍ راویل پنډۍ ته په لاره مسافر وړونکی بس په تراکتور پورې تړلي کراچۍ سره ولګېد. د بس چلوونکي کنټرول له لاسه ورکړ او له یوې ونې سره ولګېد. په وژل شوو کې 3 ښځې او 1 ماشوم شامل دي. لس ورځې مخکې د تیلو یو ټانکر له سړک اوښتی و او وروسته وچاودې، چې له امله یې لږ تر لږه 209 ووژل شول. خبرونه مولا ازادي رادیو واوریدل کې غواړی دا ځینې نور خبرونه بیا هم ولولې. ازادي رادیو په ویب پاڼه کې شته. پته مو ده ازادي رادیو ټکی اورګیا ازادي رادیو ټکی کام. وړاندې په خبرونه کې اورئ چې نن د تاجکستان په مرکز کې د افغانستان ولسمشر په 2 غونډو کې برخه اخلي. په بله غونډه کې پر امنیتي موضوعاتو د پاکستان له صدر اعظم او د تاجکستان له ولسمشر سره په غونډه کې خبرې پرې کوي. کابل هر وخت د پاکستان په سیاست کې پوځیان واکمنان او واکداران ګڼي. څرنګه افغان ولسمشر له صدر اعظم نواز شریف سره پر امنیتي موضوعاتو خبرې کوي؟
دوی اقتصادي اسپام کې نیولی ده او امنیتي مسایل به د پوځ سره مطرح کړي.
په دې اړه مو د چارو د یو کارپوه نظر هم اخیستی. د افغانستان لوی څارنوالۍ وایي له بېلابېلو ادارو، عدلي او قضایي مرکز ته د اداري فساد 240 نوي قضیې رسېدلې دي. اتریش له ایټالیا سره خپلې پولې ته پوځیان واستول څو له دغه هېواده خپلې خاورې ته د پناه غوښتونکو د سیل مخه ونیسي. د ازادي راډیو د اساسي بشري حقونو او ژوند په شیبو کې 2 پروګرامونه د خپرونې په 2 نیمه کې درته خبرو. نن د تاجکستان په مرکز کې د افغانستان ولسمشر په 2 غونډو کې برخه اخلي. لومړی یوه د کاسا زر په نوم د افغانستان له لارې پاکستان ته د تاجکستان او قرغزستان د برېښنا د انتقالولو د پروژې د پرانیستو غونډه ده. تر دې 4 اړخیزې غونډې وروسته په پام کې ده چې اشرف غني د پاکستان له صدر اعظم نواز شریف او د تاجکستان له ولسمشر امام علي رحمان سره د سیمې پر امنیتي وضعیت په یوې 3 اړخیزه غونډه کې ګډون وکړي. تفصیل د احمد شیبر راپور کې.
د تاجکستان په مرکز دوشنبه ښار کې نن د کوربه هیواد په ګډون د څلورو هیوادو مشرانو غونډه کوي او تمه ده چې د کاسا زر پروژه پرانیسي. د افغانستان د ولسمشر مرستیال وین نجیب الله آزاد ازادي راډیو ته وویل
افغانستان پاکستان تاجکستان او د کرغستان مشران هم ګډون کوي. د افغانستان تاجکستان او پاکستان یو خبرې ناست هم لري چې امنیتی ترانزیتي همکاریو باندې بحث وشي.
ټاکل شوی دی چې د کاسا زر پروژې له لارې له تاجکستان او قرغزستان افغانستان او پاکستان ته 1300 میګاواټه آبي برېښنا انتقال شي. له شوي موافقې سره سم به 300 میګاواټه برق په افغانستان کې استعمال شي او 1000 میګاواټه به پاکستان ته صادر شي چې د دې برېښنا له درکه به افغانستان د ترانزیت پیسې ترلاسه کوي. د کاسا زر پروژې ترڅنګ د تاجکستان د ولسمشر امام علي رحمان په منځګړیتوب ټاکل شوی ده چې نن د افغانستان ولسمشر اشرف غنی او د پاکستان صدر اعظم نواز شریف د سیمې پر امنیت خبري وکړي. نواز شریف پرون دوشنبه ښار ته ورسید او د تاجکستان د ولسمشر سره یې ولیدل. تر دې لیدنې کتنې وروسته امام علي رحمان ټینګار وکړ چې د افغانستان امنیت د ټولې سیمې د ثبات او پرمختګ لپاره مهم دی.
زمینی بررسی او محاکمه وضعیت امروزی منطقه
د سیمې وضعیت ته په کتو د افغانستان موضوع زموږ د خبرو یو اصلي مسله وه. په افغانستان کې بشپړ سوله او ثبات زموږ هیوادو ته ډیر مهم دی. موږ پریکړه وکړه چې په افغانستان کې د دوامدار سولې او ثبات لپاره دوه اړخیزه او څو اړخیزه همکاري او همغږي سره ولرو. د تاجکستان د بهرنیو چارو وزارت په وینا د کابل دوشنبه او اسلام آباد د چارواکو په درې اړخیزه سرمشیزه کې به د انرژي، ترانسپورت او د درو هیوادو ترمنځ د سوداګرۍ پر اړیکو هم خبرې وشي. د افغانستان او پاکستان خړپړ اړیکو د پاکستان او تاجکستان صادرات اغیزمن کړي دي. د راپورونو له مخې تیر کال د دغو دوو هیوادو سوداګري 15 میلیونه ډالرو ته راښکته شوه چې د وړم کال په پرتله 14% کې کمه وه. د پاکستان د صدر اعظم جکپوري سلاکار سرتاج عزیز په وینا تاجکي رسنوی خبر ورکړی دی چې اسلام آباد هڅه کوي چې د تاجکستان په منځګړیتوب د افغانستان او پاکستان روابط بهتر شي.
په راپور کې مو واوریدل چې د افغانستان، پاکستان او تاجکستان مشران به د دوشنبه په ښار کې د کاسا زر پروژې د پرانستلو ترڅنګ په درې اړخیزه غونډه کې د سیمې پر امنیت هم خبرې وکړي. د دې غونډې په اړه بیا هم احمد شیبر د سیاسي چارو له کتونکي مجیب المر سره مرکه کړې او لومړی دا پوښتنه ترې کړې ده چې کابل هر وخت د پاکستان په سیاست کې پوځیان، واکمنان او واکداران ګڼي، نو څرنګه ولسمشر اشرف غني له صدر اعظم نواز شریف سره پر امنیتي موضوعاتو غونډه کوي؟ ښاغلی المر په ځواب کې وویل
د پاکستان استابلیشمنت مته دوه برخې باندې ویشل کیږي. یو پوځي برخه ده د دې ترڅنګ بلې ملکی برخه. د ملکی برخه د پاکستان عام وګړي د ټیټه حکومت ځای هغه په دې معنی چې دوی تقریبا د عامه خدمات وړاندې کوي، په لوی سیاستونو کې دوی قطعا کار نه لري. او د جمهور رئیس غني نواز شریف او د پاکستان د ولسمشر لیدنه هم په همدې تړاو بلل کېدای شي. دوی اقتصادي اسپام کې نیولی ده او امنیتي مسایل به د پوځ سره مطرح کېږي. د دې تر څنګ په وروستیو کې پاکستان کې د ملکي حکومت یو څه خوځېدلی ده او حتی کوي چې سیاست تلاس وشي او سیمه ییزو نړیوالو سیاستونه په خپل لاس کې واخلي.
المرسب په اوسني شرایطو کې د افغانستان د امنیت په مسله باندې آیا په کار دي چې له نواز شریف سره خبرې وشي؟
مخکې اشاره وکړل چې نواز شریف کاندې رول نه لري پاکستان په سیاست، اما یو ظاهري هڅه دي او یو د فردي تشه هڅه دي. دا غلیدنه د ظاهري هڅو په لړ کې او تقریبا یو تشکیلاتي اړخ لري او هغه په دې معنی چې د افغان حکومت او د پاکستان ملکي حکومت خپل غاړه خلاصوي، بلکې د فردي تشه د پاکستان او نړیوالو خبرو ته هغه د ځلا مسله ده. همدا عالی تفصیل شي چې د پاکستان حکومت په نړیواله سطح کې دا پاوز د منځنۍ کېدو لپاره هم کار وکړ، څنګه د امریکا سره په تعامل کې.
د تاجکستان ولسمشر له نواز شریف سره په خبرو کې وویل چې تر هغه وسه په افغانستان کې امنیت رانشي په سیمه کې د پرمختګ کارونه لخند او ځند سره مخامخ شي. آیا تاجکستان کولی شي چې دغه اصل ته په کتو سره په پاکستان باندې فشار راولي چې له افغانستان سره روابط بهتر کړي؟
زما په نظر تر دې هغه پورې دا فشار په توګه نه مطرح کیږي پاکستان، بلکې د دریمګړې په توګه مطرح کیږي چې واړې دي افغان ولسمشر پاکستان مشترکې نه دي. شاید دا چې جمهور رئیس غني پاکستان ته سفر درلوده هغوی ته یې ډېر مسایل وړاندې کما بیا هم پاکستان رښتینی نه و او په دې برخه کې افغان حکومت یو څه ځانګړې دي پاکستان څخه،
دلته مخکې هم دیو بل د جمهور رئیس غنی او نواز شریف ولیدل اوس به بیا ګوري که چېرې دغه اعتماد رامنځته شي بیا کېدای شي مخامخ لیدنه ترسره شي او په وروستیو کې کابل ته د امریکا د کانګرس کوم هیئت چې راغلی وو هلته هم کومې مسئلې دي ولیدل او توافق شوی.
د سیاسي چارو کتونکو مجیب المرو چې په دوشنبه کې د اندرې اړخیزي غونډې په اړه خپل نظر را شریک او ټاکل شوی دی چې نن افغان ولسمشر د پاکستان له صدر اعظم او د تاجکستان له ولسمشر سره په دې درې اړخیزه غونډه کې د سیمې پر امنیت خبرې وکړي.
ازادي راډیو د بی‌طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وای پروان مالی کال کې په پراختیایي او قونسلي کارونو کې ښې لاسته راوړنې ترلاسه کړې دي. د دې وزارت اداري مرستیال نصیر احمد اندیشه پرون په یوې خبري غونډه کې یو لړ خبریالان وربللي وو او هغوی ته یې د خپل وزارت د لاسته راوړنو په اړه ځینې نور مو تفصیلات هم ورکړي. خو د چارو یو شمېر څېړونکي وایي چې دا د وزارت فرعي کارونه دي، بلکې وزارت د افغانستان په بهرني سیاست کې په ډېرو مواردو کې پاتې راغلی دی او دا وزارت د مدیریت او ظرفیت وړتیاوې نه لري. یوسف خان ځدران د موضوع تفصیل وړاندې کوي.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د مالی کال په لومړیو شپږو میاشتو کې د تیر کال په پرتله ډیره بودیجه لګولې او په دې برخه کې قونسلي او پراختیایي کارونو ته ډیره پاملرنه شوې ده. د یاد وزارت سرپرست او اداري مرستیال نصیر احمد اندیشه وایي د ټکنالوژۍ ډیپلوماسۍ په بهرنیو هیوادونو کې د پاسپورټونو د ویش او سیاسي نمایندګیو د پراختیا په برخه کې وزارت ښې لاسته راوړنې ترلاسه کړې دي. دی وایي موږ د بهرنیو چارو وزارت د ټکنالوژۍ په برخه کې پرمختګونه کړي، د ډیپلوماسۍ انسټیټیوټ د جوړېدو او پراخېدو په برخه کې پرمختګ شوی دی، د دې ترڅنګ د پاسپورت د توزیع په برخه کې چې د نړۍ په ټولو برخو په تیره بیا په هغو هیوادونو کې چې سلګونه زره افغانان میشت یا کار کوي هغه دا څرګندونې د چهارشنبې په ورځ یوې خبري غونډې ته په 1396 مالي کال کې د خپلو لاسته راوړنو د بیانولو په وخت کې وکړې. ښاغلی اندیشه وایي د راتلونکي کال تر پایه پورې به په بهرنیو هیوادونو کې د افغان کډوالو او کارګرو د پاسپورټ ستونزه په بشپړ ډول حل شي. له دې وړاندې د ملي شورا یو شمېر غړو په بهر کې میشتو ځینو افغانانو تر ډېره په بهرنیو چارو وزارت انتقادونه کړي چې د خپلو وګړو په سمه توګه استازیتوب نه کوي. د چارو یو شمېر څېړونکي د حکومت دا ډول راپور ورکونه شکلي بولي، وایي چې د بهرنیو چارو وزارت په خپلو اصلي کارونو کې پاتې راغلی دی. د افغانستان د ستراتیژیکو او سیمهییزو مطالعاتو د مرکز مشر عبدالباقی امین ازادي راډیو ته وویل د بهرنیو چارو وزارت د تیرو دوه کلونو راهیسې د مدیریت او ظرفیت له کمزورۍ سره مخ دی.
خارجي سیاست کې مشکلات لرو، د خارجي سیاست لپاره چې څوک یې جوړوي ترنګ ارزیابي کیږي، تر اوسه هیڅ دقیق شکل سره میکانیزم دلته وجود نه لري. زه فکر کوم چې په خارجه وزارت کې د ظرفیت په انداز باندې مشکلات ډیر شته دي. ډیر کسان هلته په واسطه او نور مسایلو بشته چې هغه ډیپلوماتیک درست ظرفیت باندې نشته، دا هم وزارت خارجي کار کرده یږي ته ډیر زیان رسولی.
ښاغلی امین وایي په دې وزارت کې کار اهل کار ته نه سپارل کیږي، وزارت تر ډیره په اداري فساد ککړ دی. نوموړی د یاد وزارت د مدیریت ستونزه داسې مهال یادوي چې د ولسي جرګې لخوا د دغه وزارت بېواکه شوی وزیر صلاح الدین رباني اوس مهال د حکومت د منطقې د ائتلاف مخکښ غړی دی. هغه موضوع چې په کور دننه یې د ده په وړاندې غبرګونونه راپارولي دي.
د افغانستان لوی څارنوالۍ بیا وایي له بېلابېلو ادارو عدلي او قضایي مرکز ته د اداري فساد 240 نوې قضیې رسېدلې دي. د ادارې ویاند جمشید رسولي پرون په کابل کې په یوې خبري غونډه کې وویل چې په دغو قضیو کې ملکي او نظامي چارواکي ښکېل دي. له بلې خوا د فساد په وړاندې د مبارزې ځینې بنسټونه بیا د فساد لویو قضیو ته د رسېدنې په برخه کې د عدلي او قضایي مرکز فعالیت بې لاسته راوړنې بولي. البته وایي چې دغه مرکز تر اوسه پورې د پام وړ لاسته راوړنه نه درلوده. محمد عزیز پردیس نور جزئیات وړاندې کوي.
د افغانستان د لوی څارنوالۍ مسولین وایي عدلي او قضایي مرکز ته د راجې شویو 240 قضیو څخه 214 ملکي او 850 پوځي دي. د لوی څارنوالۍ ویان جمشید رسولي د چهارشنبې په ورځ د خبري ناستې پر مهال وویل چې د ځینو قضیو څېړنې بشپړې شوې او د یو شمېر څېړنې لا هم دوام لري. ښاغلي رسولي همداراز وویل چې د اړوندو محکمو له پرېکړو وروسته 900 میلیونه افغانۍ او 8 میلیونه ډالره د نقدي جزا او د پیسو د هیفومیل د مخنیوي په نتیجه کې د دولت خزانه تر راغلی دی.
در ابتدا از زمان ایجاد و آغاز فعالیت سارنوالی
دوی پټوله کې د عدلی او قضایی مرکز لوري د زینو قضیو چیرنه بشپړه شوی او د یو شمیر نورو چیرنه رواني دی او ژر به محکمو ته واستول شي. زمون همکاران هڅه کوي چې د قضیو چیرل په دقیق او عادلانه ډول تر سره شي. دا په داسې حال کې چې په کابل کې د امریکا سفارت سرپرست هوګو لارنس د امریکا د خپلواکۍ د 241 تلین په منځغونډه کې د ملي یووالي حکومت پر مشرانو غږ وکړ چې په دولتي بنسټونو کې د اصلاحاتو د فساد پر وړاندې د مبارزې په برخه کې لا ډېر اقدامات ترسره کړي. نوموړي همداراز ویل چې د هغې ورځې په تمه دی څو فساد له منځه یوړل شي او پاک خلک په لوړو پوستونو کې په دندو وګمارل شي. د امریکا سفارت دغه ارشد ډیپلومات همداراز ویلي چې د معافیت فرهنګ باید له منځه یوړل شي او هغوی چې د خلکو پیسې غلا کړي باید تر قانوني څار لاندې ونیول شي. که څه هم د ملي یووالي حکومت مشرانو تل د فساد پر وړاندې مبارزه خپل مهم لومړیتوب بللی او په دې برخه کې ځینې کارونه هم شوي دي، خو لا هم د دغه پدیدې پر وړاندې مبارزه د افغان حکومت لپاره لویه ننګونه بلل کیږي. په همدې حال کې د فساد پر وړاندې د افغاني شبکې رئیس خان زمان مرخیل وایي عدلي او قضایي مرکز د فساد لویو دوسیو ته د رسیدنې په برخه کې اغیزمن کار نه دی کړی.
واقعا چې عدلي او قضایي مرکز هغه لوی دوسیې چې واقعا ډېرو خلکو یعنی ډېر لوی فسادونه کړي دي په هغې باندې تر اوسه پورې دوی نه دي توانېدلي، په دې کې هم شک نشته دی چې ځینې لاسته راوړنې لري چې هغه د تقدیر وړ.
د ښاغلي امرخیل په خبره د فساد پر وړاندې د اغیزمنې مبارزې لپاره باید لویو دوسیو ته رسیدنه وشي څو خلک د فساد پر وړاندې پر نورو پروګرامونو باور وکړي.
او اوس به هم اسمه څروان ته غوږ شو چې د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته یې کتنه کړې ده.
نېشنل انټرس خبرونه د جیمز پی فارویل لیکنه خبره کړې چې سرلیک یې څلور لارې چې امریکا ور باندې د افغانستان ستونزه سمولی شي. لیکوال د پایل په جملو کې کاږي په داسې حال کې چې د امریکا حکومت په دې غور کوي چې آیا افغانستان ته نور ځواکونه واستوي. اصلي مسأله دا ده چې موږ د کومې احتمالي سیاسي نتیجې د ترلاسه کولو په لټه کې یو. پوځي قوه یوازې سیاسي موافقې ته د رسیدو یوه وسیله ده. د نېشنل انټرس لیکوال وایي اوس د ولسمشر ترامپ حکومت په دې غور کوي چې افغانستان ته نور ځواکونه ولیږي او کنه، او دفاع وزیر جیمز ماتیس کانګرس ته ویلي د نورو ځواکونو له لیږلو سره به په افغانستان کې د امریکا د هوایي ځواک ظرفیت لوړ او د افغان امنیتي ځواکونو د روزنې او مشورې بهیر چټک شي. لیکوال ښاغلی فارویل پوښتنه کوي چې دا هیله تر څه حده له حقیقت سره سر خوري. دی وایي چې په 2011 میلادي کال امریکا په افغانستان کې 100,000 پوځیان لرل. دا ځواکونه د ستانلی مکریسټل او ډیوید پیټرایس په شان جنرالانو تر قوماندې لاندې ول. نو مخکې تر دې چې امریکا په افغانستان کې د سر و مال نورې قربانۍ ورکړي باید ځینو سختو پوښتنو ته ځواب ومومي، او هغه دا ده چې آیا د عسکرو لیږل به د دې سبب شي چې په نهایت کې سیاسي حل ته لاره هواره شي. نیویارک ټایمز او ګارډین ورځپاڼو افغانستان او پاکستان ته د جان مکین په مشرۍ د امریکا د سنا جرګې د پلاوي پر سفر تبصرې خبرې کړې دي. د بریتانیا ګارډین ورځپاڼه د دغه پلاوي د غړیو له قوله وایي چې امریکا لا هم په افغانستان کې د سولې لار نه لري. په دې لیکنه کې چې له کابله سون ایګل راسموسن ورځپاڼې ته لیږلې ده راغلي په افغانستان کې له څه باندې 1500 کلونو وروسته امریکا لا هم د سولې د راوستلو لپاره د بری ستراتیژي نه لري. خو د نېشنل انټرس ورځپاڼې د لیکوال د نظر خلاف کابل ته تللي امریکایي سناتوران د افغانستان ستراتیژي له دې کبله ناکامه بولي چې امریکا دغه هیواد ته ژر نور سرتیری نه استوي. امریکایي سناتورانو څو ځلې د ولسمشر ترامپ پر ادارې ژغ وکړ چې د افغانستان لپاره نوې ستراتیژي ژر بشپړه کړي او د هیواد ته نور پوځیان واستوي. د نیویارک ټایمز ورځپاڼې په لیکنه کې هم د سناتورانو دا خبره اخیستل شوې ده. په دې لیکنه کې چې عنوان یې دی افغانستان ته تللیو سناتورانو ترامپ ته د ډیپلوماتیکي خلا په وړاندې خبرداری ورکړل ولو، د امریکا د کانګرس د سنا جرګې غړیو په کابل کې د سه شنبه په ورځ ولسمشر ترامپ ته خبرداری ورکړ چې د افغانستان د سیاسي او پوځي کړکیچ د مخنیوي لپاره نیمګړتیاوي ختم کړي.
ازادي رادیو اوري اتریش له ایتالیا سره خپل پولي ته پوزیان واستول څول دغه هواد خپل خاورې ته پناه غوښتونکو د بهیر مخاونسي اتریش دا کار له دې سره سره کړی چې د اروپای اتحادیې غړو هوادونو ترمنځ په پولو کې کنټرول نشته. تفصیل دې اسمت سروان پر پول کې
اتریش له ایتالیا سره خپل پولي ته څلور زغرګاډي ولېشل چې له دغه هواد خپل خاورې ته د پناه غوښتونکو د اوښتو مخاونسي. د اتریش د دفاع وزارت چارواکو د سه شنبه په ورځ وویل ډیر ژر به له ایټالیا سره په خپله پوله کې د تګ راتګ په لارو کې د څارنې او کنټرول پوستې جوړې کړي. د اتریش د دفاع وزارت یو ویاند وویل چې د الپ غرونو په برینر کوتل کې به هم د کنټرول پوسته جوړه کړي. دا په داسې حال کې ده چې تیر کال په دې سیمه کې د اتریش له لوري د پوستې د جوړېدا په وړاندې خبرداری ورکړ. ویل چې دا کار د آزاد تګ راتګ په برخه کې د اروپایي اتحادیې د مقرراتو سرغړونه ګڼل کیږي. د اتریش دفاع وزیر پیټر دوسکو زیل د خپل هیواد کرونیر سایټونګ ورسپانې ته پرون وویل تمه لري چې په پوله کې د څارنې او کنټرول مقررات ژر اجرا شي. ایتالیا او اروپایي اتحادیې د اتریش دفاع وزیر د دغو څرګندونو په اړه تر اوسه پورې څه نه دي ویلي. سږ کال 80,000 پناه غوښتونکو ځان ایتالیا ته رسولی دی. اکثره پناه غوښتونکي په کوچنیو بیړیو کې ایتالیا ته تللي څو له هغه ځایه د اروپایي اتحادیې نورو هیوادونو ته لاړ شي. د اتریش پوځ په 15 ساعتونو کې له ایتالیا سره خپلې پولې ته 1,500 سرتیري لیږلي چې د اضطراري پیښو په مخنیوي کې مرسته وکوي. ایتالیا او نورو اروپایي هیوادونو ته اکثره تللي پناه غوښتونکي د سوریې، افغانستان، عراق او لیبیا وګړي دي. ایتالیا او نورو اروپایي هیوادونه وایي چې د تیرو کلونو په پرتله د پناه غوښتونکو شمیر لږ شوی دی. روانه اونۍ د ایتالیا، جرمنی او فرانسې د کورنیو چارو وزیرانو د پناه غوښتونکو پر ستونزو بیړنۍ غونډه وکړه. دا غونډه وروسته له دې جوړه شوه چې ایتالیا ګواښ وکړ چې خپل بندرونه به د پناه غوښتونکو پر مخ بند کړي او هغو کوچنیو ربړي بیړیو ته به د ژغورنې عملیات او مرستې ودروي چې د مدیترانې سمندرګي له لارې د لیبیا له سواحلو ایټالیا ته پناه غوښتونکي رسوي. د ملګرو ملتو د کډوالو د چارو عالي کمشنر فیلیپو ګراندی د شنبې په ورځ وویل چې هغه څه چې دوی په خپلو سترګو په ایټالیا کې ویني یوه ښکاره غمیزه ده. ګراندی زیاته کړه چې نړیواله ټولنه باید له ایټالیا سره په دغه سخت حالت کې چې دا هیواد ورسره مخامخ دی او سواحلو ته زیات شمیر کډوال رسیږي زیاته مرسته وکړي.
ستاسو له پیغامونو
السلام علیکم. زما پیغام دغه دی چې دغه اداري فساد چې دی په افغانستان کې ډیر دی. اداري فساد یو رکه نور هر څه خپل سره تکیه سره سمېږي.
زه د کابل اوسېدونکی ما فساد باندې غټول کړل دي. ورور وګوره موږ فساد والا سړی هم نیولی نشو. باید حکومت دوی کله رښتیا په واقعیت سره فساد ورکوي نو ورور وګوره یو شماره دې تلویزیون د لارې نه خلکو ته اعلان کړي یا د راډیو د لارې نه چې موږ فساد والا زه د ورځې 100 دانې همدغه کابل کې 100 کسه فسادګر همدغه رشوت خواره زه په ګیر ورکولی شم 100 نفره. نو دا په خوله ویلي چې فساد 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 ورکول فساد مساد نه ورکېږي. همدغه فسادګر چې دا همدغه چې ده وایي وړی ډاکا کې وارن دربانې کې گزارن دربانې کې
سلامونه. زه د هلمند ولایت خبرې کوم. زموږ څنګه په هلمند ولایت کې دا دی چې په ریاستونو کې کله چې بستونه اعلان ته دي او د اعلان وروسته بیا یا د رئیس ډاکا زمن د ماما زمن د رئیس کومان کامیاب کیږي او نور خلک مس کامیاب کیدلی. یا ځینې رئیسان د بستونو چې خالي د هغه پر ځای باندې سرپرست خلک ګماري.
زه خانزره مینوال د پکتیا ولایت زرجیر ولسوالۍ اوسېدونکی یم. نو ملي پاوس کې امنیتي ځواکو کې چې اداري فساد د خپلو نوانو ته تر څونه کې سار وښتانو نه وخته وي نو ملکی خلکو نه به طالبانو نه داعش نه څه ګیله ده. همدغه علت دی چې د دولت او د ملکی خلکو ترمنځ د ځمکه آسمان په توپیر واټن زیات شوی دی.
د فساد په اړه مو د څو تنو نظرونه واوریدل. او اوس به د نړۍ د مشهور د نړۍ د فوټبال د فوټبالر لیونید میسی په اړه نور معلومات له اسمت سروان واورو.
روانه اونۍ لیونل میسی دوه مهمې پریکړې وکړې. له انټونی لا سره یې واده وکړ او اوس د خپلې خوښې له لوبډلې بارسلونا سره قرارداد اوږدوي. میسی له کوچنوالی څخه له بارسلونا کلب سره مینه لرله او له انتونی لا سره نشلیدونکي اړیکې درلودې. د چهارشنبه په ورځ د بارسلونا لوبډلې اعلان وکړ چې میسی به تر 2021 میلادي کال پورې ورسره یو ځای وي. تر اوسه پورې له بارسلونا سره د میسی د قرارداد د شرطونو په اړه جزئیات نه دي څرګند شوي. میسی ولس کاله پخوا چې لا ماشوم و له بارسلونا سره یو ځای شو او شایع بالاخره په همدغه ټیم کې له فوټباله تقاعد شي. بارسلونا د چهارشنبه په ورځ په یوه اعلامیه کې وویل چې له لیونل میسی سره به د قرارداد د تمدیدولو سند په راتلونکو څو اونیو کې لاسلیک کړي. میسی تر اوسه پورې 15 ځلی د کال غوره لوبغاړی پیژندل شوی دی. هیڅ بل فوټبالر 15 ځلی طلایي توپ نه دی ګټلی.
په همدې سره د خبرونې دوهمې نیمه ته ورسېدو. وړاندې د ازادي راډیو 219 پروګرامونه د اساسي بشري حقونو او ژوند په شیبو کې درته خبرو. خو اوس یو ځل بیا پام وکړئ د ساعت د مهمو خبرونو سرلیکونو ته. تمه ده چې نن د کاسا زر پروژه پرانستل شي. د ولسمشر اشرف غنی مرستیال وی نجیب الله آزاد ازادي راډیو ته وویل چې په دوشنبه کې به افغان ولسمشر د دغه پروژې د پرانستلو تر څنګ په غونډه کې په یوې درې اړخیزه امنیتي غونډه کې هم ګډون وکړي. د افغانستان دفاع وزارت وایي چې په څو اونیو کې ښایي پاکستان خپل لور ته د کابل له غوښتنې سره سم د مشکوکو ترهګرو پر ضد عملیات پیل کړي. د امریکا د متحدو ایالاتونو دفاع وزارت پرون تایید کړ چې یو سرتیری په هلمند کې چې ټپي شوی و سا ورکړه. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن وایي متحده ایالات دې ته تیار دی چې د پوځي مسایلو په ګډون د سوریې په اړه له روسیې سره همکاري وکړي. د امریکا متحده ایالات وایي د شمالي کوریا د لومړني قاره وهونکو توغندي د آزموینې له امله د دې هیواد په وړاندې د نورو بندیزونو د لګولو لپاره د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته ډیر ژر د نوي پریکړه لیک مسوده وړاندې کوي. څلور عربي هیوادونه پر قطر په غوسه شوي چې ولې د دوی د دیارلسو غوښتنو یو فهرست منفي ځواب ورکړی دی. خو سعودي عربستان، متحده عربي امارات، بحرین او مصر پر دې هوا چې ټول اړیکې ورسره شلولې سمدستي نور بندیزونه نه دي لګولي. ایران وایي له سعودي عربستان سره د کرکیش سربیره به سږکال ایرانیان د حج په مراسمو کې برخه واخلي. د پاکستان په پنجاب ایالت کې پرون د یو مسافر وړونکي بس او تراکتور ترمنځ په ټکر کې لږ تر لږه 11 تنه ووژل شول او 16 نور ټپیان شول. ټاکل شوی ده چې د امریکا د متحدو ایالتونو د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن راتلونکي یکشنبه په رسمي سفر کیف ته ولاړ شي او د اوکراین له ولسمشر پیترو پوروشنکو سره وګوري. ازبکستان وایي چې د پخواني شوروي اتحاد د وخت له امنیتي بلاک سره به چې روسیه مشري کوي یو ځای نه شي. ازادي راډیو اوري په ټول افغانستان کې مو په منځنۍ او څپو سربیره لوی خاورونو کې د اف ام په 13.5 په هم اوریدلی شي. د افغانستان په وخت د ازادي راډیو خبرونه د سهار له 2 بجو د ماښام تر 2 بجو پورې اوریدلی شي او په همدې څپو د ماښام له 2 بجو د سهار تر 2 بجو د امریکا غږ آشنا راډیو خبرونه مهیروي. مخکې دی چې د ژوند په شیبو کې اونیس پروګرام ته ورسیږي پام وکړئ د اساسي بشري حقوقو پروګرام ته.
اساسي او بشري حقوق
د ازادي رادیو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم. په دې هیله چې خوش او خوشاله بیاست، له ازادي رادیو څخه مو د دې اونۍ د اساسي او بشري حقوقو یوې بلې خبرونې ته زه سید کمال شاعرف هرکلی کوم. تاسو دا او د ازادي رادیو نور ټولې خبرونې په ټول افغانستان کې د ازادي رادیو په منځنۍ صفه 12 شپږ نوي او لوی شهرونو کې په 0.15 صفه روښانه او واضح اوریدلی سي. قدرمنو اوریدونکو، په نننۍ خبرونه کې د لارینونو، تحسنونو او اعتصابونو د حق په اړه بحث کوو. د پروګرام ملمو د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون ویاند شاغلی بلال احمد صدیقی دی. صدیقی صاحب په شرع غلاست.
مننه سلامات
صدیقی صاحب. آیا لارینونه، اعتصابونه او تحسنونه یو بشري حق دی؟
د هر سنه مخ تاسو ته او ټول معزز او اوریدونکو ته خپل سلامونه وړاندې کوم. د یو د بشري حقوقو یا د ټول انسانانو یو بشري حق هم د اجتماعاتو یا د لاریونو، تحسن او اعتصاباتو یو حق ده. چې دا حق خوشبختانه چې په بشري حقوقو نړیوال اعلامیه کې هم په رسمیت پیژندل شوی ده، چې وروسته هم کله چې دا بشري حقونه په نور بین المللي یا نړیوال میثاقونو کې تضمین شو چې په خوشبختانه په مدني سیاسي نړیوال میثاق کې دا حق هم تضمین شو چې هلته په یوویشتم ماده کې په دې اجتماعاتو حق باندې دوی بحث کړی او دا حق په رسمیت پیژندلی په هغه نړیوال میثاق کې هم. وروسته خوشبختانه چې زمونږ په قوانینو کې چې په اساسي قانون کې په شپږ دېرشمه ماده کې په صراحت کې راغلی چې د افغانستان اتباع یا د افغانستان هغه وګړی یا ولس یا د افغانستان شهروندان دې ته د اجتماعاتو حق لري او دوی دا یو د دوی اساسي او بشري حق ده. چې خوشبختانه چې په د کله چې بل قانون تصویب شو د دې لپاره چې د خلکو د اعتصابونو او تظاهراتو حق لا نور هم تضمین شي، چې د ټولنو اعتصابونو او تظاهراتو قانون په 1971 کال کې تصویب شو، په دې قانون که هم دا حق د یو اساسي حق او بشري حق په توګه په رسمیت وپیژندل شو، چې دا زمونږ ولسته زمونږ خلک د افغانستان اتباعو ته یو عمده لاسته راوړنه ده چې دوی ترلاسه کړی. خوشبختانه د حقوقي له لحاظ نه دا یو بشري حق ده او دا یو اساسي حق ده، اما متاسفانه چې په افغانستان کې اوس هم مونږ ځینې مشکلات لرو او ناخوال لرو دې لپاره چې خلک خپل دې حق ته لاسرسی پیدا کی او لاسرسی ولري، خصوصا کله چې نامنه زیات سی تا باندې خلک نشي کوي چې په کلیو ولسوالیو کې په هغه عام سیمو کې دوی د خپل حق نه یا خصوصا د دې بشري حق نه استفاده وکي. او په ځمکه کې مونږ لیدلای کله چې د افغانستان خلک ځینې وغوښتي دي چې خپل غوښتنه خپل وړاندیزونه کله چې دوی حقونه تر پښو لاندې شوي په یو سیمه کې دوی کوشش کړی چې خپل حق دولتي چارواکو ته ورسوي، دوی راغلی او د دې حق نه استفاده کړی، اگر چې کله کله چې دا د دې حق د استفادې په جریان کې تاوتریخوالی رامنځته شوې ده او خلک وژل شوې ده، چې دا قتل موږ ته د منلو وړ نه ده او هیڅ مدني ټولنه ته او بشري نهادونو ته د منلو وړ نه ده، چې متاسفانه دا ستونزه رامنځته شوې ده. او زه امیدوار یم چې زمونږ ولس یا زمونږ خلک دا پوهاوی او دا معلومات ترلاسه کړي چې دوی سره کم کوي سي د خپل دې بشري حق یا د اساسي حق نه په ښه توګه استفاده وکړي.
ډېره مننه صدیقې صاحب، تاسو اشاره وکړه چې لارینونه تحسنونه او اعتصابونه یو بشري حق دی، دغه حق په خپل ځان کې کوم شرایط لري؟
دقیقا د دې لپاره چې دا حق هر حق چې مونږ غواړو چې هغه ترلاسه کو یا هغه عملي کو یا هغه حق مستفید سو، ځینې شرایط لري او ځینې عناصر لري، چې یو هم دا ده چې دا ټول اجتماعات یا ټول لاریونونه یا دا ټول مظاهرې یا اعتصابونه یا اعتصابات یا تحسنونه چې ترسره کېږي باید سوله ییز وي. یعنی هیڅوک حق نه لري چې د تاوتریخوالو سره دا حق ترسره کی یا د دې حق نه استفاده وکړي. یعنی هیڅوک حق نه لري چې د تاوتریخوالو وسایلو څخه چې باید دي کېږي هغه وسایل چې تاوتریخوال رامنځته کی د جریان د لاریونو نه د جریان په تحسن د جریان په اعتصابونو کې هغه استفاده وکړي. دې لپاره چې دا خپله د دې حق د استفادې هغه سرش سره مغایرت لري. دوم دا ده چې دا ټول لاریونونه او اعتصابات او تحسن او اجتماعات باید ډیر په آزاد شکل کې ترسره شي. یعنی دا څه نشي چې موږ یو څوک مجبور کو چې تاسو لاړ سئ په دې ساحه کې تحسن وکړئ یا تاسو لاړ سئ په دې ځای کې تاسو لاریون وکړئ یا تاسو لاړ سئ په دې ځای کې تحسن وکړئ. یعنی دا د آزاد په شکل باندې باید ترسره شي. یعنی هیڅوک بس مجبور نه شي. بل دا ده چې موږ بس هیڅ څوک مجبور نه کو چې په ځینې لاریونو کې ګډون وکړي او هیڅ کله موږ یو څوک دې ته هم مجبور نه کو چې په دې لاریونو کې ګډون وکړي. یعنی دوه حالت لري. یو دا ده چې یو څوک نه غواړي چې په دې په یو لاریون کې ګډون وکړي. یعنی موږ هغه مجبور کو چې تاسو حتما په دې لاریون کې ګډون وکړي. او ځینې وخت دا ده چې یو څوک غواړي چې ګډون وکړي او ځینې خلک دي چې نه پرېږدي چې هغه دې کسانو سره یو ځای شي، چې دا هم د دې حق د استفادې سره کاملا مغایرت لري. او هر څوک کوي چې هر وخت دا لاریونونه یا مثلا دا تحسن یا اعتصابات ترسره کی او په هر ځای کې دوی کوي چې ترسره کی، اما یو پیشبینی چې په قانون کې شوی ده هغه دا ده چې مخکې نه باید دولتي یا امنیتي او کشفي ارګانونو ته باید مخکې نه باید اطلاع ورکړي. یعنی معنا اطلاع دا نه ده چې دوی اجازه واخلي. یعنی چې دوی اجازه واخلي چې موږ لاریون وکړو که لاریون ونه کړو، یا دوی اجازه واخلي د دولت نه چې موږ مثلا تحسن وکړو که تحسن ونه کړو، که نه یعنی دا د اجازې په شکل نه ده چې متاسفانه په افغانستان کې اکثره امنیتي ځواکونه برداشت دا ده چې دوی داسې فکر کوي چې یو څوک غواړي چې د دې حق نه استفاده وکړي، یعنی اجازې دولت پورې مربوط ده یا امنیتي کشفي ارګانونو پورې مربوط ده. کله چې امنیتي کشفي ارګانونو یو چا ته اجازه ورکړه چې تاسو لاریون وکړئ، بیا دوی لاریون وکړي، که دوی وایي چې نه تاسو لاریون مه کوئ، بیا دوی لاریون ونه کړي. د دې لپاره چې دوی ته اطلاع ورکړي د امنیت تی ملحوظات له کبله چې دوی خپل تدابیر امنیتی تدابیر ونیسي چې خدا نه خواسته په دې لارجون کې څه مشکل ایجاد نشي او خلق متضرر نشي.
د ټولنیزې ازادۍ حق کم محدودیتونه لري،
اگر چې د قانون له لحاظ نه خاص محدودیت نه لري. کله چې ما مخ میول دلته مثلا کله کله په محدودیتونو باندې خبرې کیږي، محدودیتونه ما محدودیتونه دي چې په قانون کې په سره شکل باید راغلي وي. د دې لپاره چې حکومتونه او دولتونه اکثرا له دې محدودیتونو څخه استفاده کوي او خلق نه پرېږدي د خپل بشري حقوقو یا د خپل اساسي حقوقو څخه استفاده وکړي. متاسفانه اکثرا خلق به دې محدودیتونو باندې بحث هم کوي. یو عمده محدودیت دا ده چې د امنیت په مشکل هغه ونه کړي، سر دوچار ونه کړي، یعنی کوم ګواښونو عمومي امنیت ته متوجه ونه کړي. یو عمده محدودیت دا ده چې موږ هر لاریون چې کوو، مثلا موږ هر اعتصابات چې ترسره کوو یا هر اجتماع چې موږ ترسره کوو، یعنی دا افغانستان امنیت ته یعنی کوم ګواښ متوجه ونه کړي. دا یو عمده محدودیت ده. دوم دا ده چې موږ سره رقم کوي شو چې مثلا د ټولنې هغه عمومي اخلاق سره مغایرت ونه لري، یا مثلا عمومي نظم سره ډیر مغایرت ونه لري، خدای نه خواسته عمومي نظم په مشکل مواجه ونه کی. دا بل محدودیت ده چې موږ کله لاریون کوو، خدای نه خواسته موږ نتیجه لاریون داسې ونه شي چې د یو ټولنې عمومي نظم مختل سي، هلته ګډوډي رامنځته سي. او بل دا ده چې بل چا ته یا بل چا حقونو ته موږ ضرر پیښ نه کړو. کله چې بل چا حقونه متضرر کیږي یا د دوی حقونه تر پښو لاندې کیږي، بیا هم دا یو محدودیت ده د دې حق د استفادې لپاره.
قدرمنو اوریدونکو، اوس هم راځو یوې لنډې وقفې ته. خبرونه ادامه لري.
ژوند آزادی
خزینه پر اجازه نور کې چې دوی بش تذکره واخلي.
دلانه فیصله و منګوله وق در شری
پوهنه
زمون په مکتب کې د باران د لپاره باندې نشته. موږ په ځمکه کې نو موږ د خپل مشران سره هیله لرو چې موږ سره
تاسو اساسي حقونه ازادي راډیو یو زر دوه سوه شپږ نوي منځنۍ څپه او اف ام سل اشاریه پنځه څپه.
قدرمنو اوریدونکو، بیا هم ښه راغلاست. تاسو له ازادي راډیو څخه د اساسي او بشري حقوقو خبرونه ته واجیست. ډیره مننه سلیخي صاحب. د ورستي پښتنې په توګه دولتونه په دې برخه کې څه مکلفیتونه لري؟
مننه. دولتونه اول مکلفیت دا ده چې دا حق دی، یو اساسي حق دی، بشري حق په توګه باید څه وپېژني چې خوشبختانه زموږ دولت په اساسي قانون کې او همدارنګه د ټولنو اعتصابونو او تظاهراتو قانون کې په رسمیت پېژندل. یعنی اول د دولت دنده او مکلفیت دا ده چې خوشبختانه زموږ دولت دا کار کړی او زموږ دا ټول ولس او زموږ دا ټول د افغان وګړي دا حق لري او دا حق په رسمیت پیژندل شوی دی زموږ په قوانینو کې او همدارنګه په نړیوال قوانینو کې هم دا حق په رسمیت پیژندل شوی دی. دوم دا ده چې دولتونه سره رقم کوي سي چې خلکو د پوهاوی ورکي او دا زمینه خلکو د برابر کې چې دې حق نه استفاده وکړي. یوازې دا حق د قانون په صفی باندې پاتې نسی چې موږ یوازې په قانون کې دا حق پیژبینی کړای نور څوک نشي کولای چې دې حق نه استفاده کړي. عملا زمون خلکو کولای شي دې حق نه استفاده وکړي او دولت دا توانایي پیدا کړي چې خلکو د زمینه برابر کړي چې د ولسوالۍ په ساده شي د خلکو حقونه تر پښو لاندې کیږي او په سیستماتیک شکل باندې پدوی باندې تیری کیږي او دوی نشي کولای چې خپل غږ ورسوي مرکزی دولت. دوی کولای شي چې حالته مثلا د اجتماع رامنځته کړي او بل دا حق نه استفاده وکي. یعنی دولت دا زمينه دوی ته مساعد کې شو دوی دې حق نه استفاده وکي. او بل دا چې متاسفانه چې موږ دولت دا توانای تر اوسه پیدا کړی نه ده چې ځینې قوتونه خاص دې لپاره تربیه کړي چې دوی کله چې خلق لاریون کوي یا دې حق نه استفاده کوي، دا خاص قوتونه دې لپاره ولر سي چې تر څو دا لاریون مهار کړي. یا دې لارجنونو سره مثلا مرسته وکړي چې دوی سره کم کوي سي چې مثلا دا لارجنونو د پای ته ورسیږي پرته له دې کوم تاوتریخوالی رامنځته شي. د دې لپاره چې زموږ امنیتي ځواکونه چې اوس کله چې د لارجن کوونکو سره مخامخ کیږي دوی داسې فکر کوي چې د خپل دښمن سره مخامخ شوی دی، په دوی باندې ډزم کوي، په دوی باندې مثلا ټکان هم کوي او خلک ټپیان کوي او خلک وژني. د دې لپاره لا د امنیتي ځواکونو حق نه ده او دوی نشي کوي چې داسې رقم چلند وکړي. دا یو برخه ده. بله برخه دا ده چې هر څوک چې په دې لارجنونو کې ګډون کوي متاسفانه دوی ډېر وهل او ټکول کیږي. دا بل مثلا تاسو وینئ چې یو څوک غواړي چې وتښتي، د امنیتي ځواکونو څلور یا پنځه نفر راځي، دوی محاصره کوي او په سوکو باندې، په لغاز باندې، په برقي ډنډه باندې دی وهي. ګرچه دا د یو امنیتي او کشفي پرسونل مسؤلیت نه ده او دا غیر قانوني کړنه چې تر سره کیږي. متاسفانه زموږ خلک کله چې په دې لارونو کې ګډون کوي دوی وهل کیږي او خلک خپل غږ نه پورته کوي. دوی داسې فکر کوي چې دا پولیس راځي کله چې دوی سره داسې چلند کوي او دا د پولیس حق ده. دولت دا مکلفیت لري چې دوی غږ واوري، چې د دوی غوښتنه او د دوی مثلا غږ څه ده، دوی څه لپاره راټول شوی ده، د دوی غوښتنو ته، د دوی مثلا وړاندیزونو ته مثبت ځوابونه وایي او د قانون پر اساس باندې دوی سره چلند وشي.
ډیره مننه.
ژوند په شیبو کې
جوړونکی محبوب شاه محبوب.
ترنو اوریدونکو سلامونه او ښې چارې، زه محبوب شاه محبوب یم او په نیکو هیلو مو هرکلی کوم. نن مو د یو داسې دودیز چار له تاریخ، ارزښت او اوسنی وضعیت څخه خبرو چې په افغاني ټولنه کې به داسې ډیر کم اشخاص پیدا شي چې یا به یې له دا ډول درملو کار نه وي اخیستی او یا یې هم په خپله نه وي جوړ کړي. دودیز درمل چې په افغاني ټولنه کې د یونانی یا هندي درملو په نوم مشهور دي، له ډیره پخوا راهیسې په ټوله نړۍ کې جوړېدل او یا هم استعمالېده. موږ په نننۍ خپرونه کې د دودیزو درملو پر تاریخ، ارزښت او د لیکت پر بهیر غږیږو. راځئ ناجیې صافۍ ته غوږ شئ.
درنو اوریدونکو، کله چې انسان په ځمکه هست شوی او د ژوندانه پایلې کړی، د ژوند د لومړنیو وسایلو په فکر کې شوی او د خپل ځان د ساتنې لپاره یې له یوې تجربې هم دریغ نه دی کړی. انسان هڅه کړي چې د خپل ځان د ساتلو لپاره هر ډول تجربه ترسره کړي او له طبیعي بوټو او توکو څخه په استفادې د خپلو ناروغیو مخنیوی وکړي. له هماغه دمه تر دې دمه د دودیزي درملنې تجربې پیل شوې دي. د کابل طبي پوهنتون د فارمسي پوهنځي استاد ډاکټر عبدالغنی کریمی وایي چې د دودیزي درملنې د پیل تاریخ نه دی معلوم، مګر په یو شمیر ځنګړي سیمو کې د دغو درملو جوړولو پرمختګ لبل هر ځای څخه ډیر شوی.
ډیر زیات سابقه لري او کله چې خدای تعالی انسان په ځمکه باندې خلقه، انسان حتما مریض شوی او د دې لپاره چې د خپل مرض علاج وکړي مجبور و چې د بوټو نه استفاده وکړي. داسې دقیق تاریخ نشته. ځینې گاوشونو چې د باستان شناسانو لخوا ترسره شوی دن داسې سرګندېږي چې 3000 کاله مخکې له میلاد نه په چین او 2000 کاله مخکې په هند او 1500 کال مخکې په مصر باستان، مصر باستان کې خلک د بوټو نه استفاده کوي.
د نوموړي په خبره چې د دودیزو درملو جوړولو چاره او یا درملنه ځکه په یونانی طبابت کې مشهوره شوې چې په یونان کې لبل هر ځای ډېرې تجربې په دغه برخه کې شوې دي او د دغو تجربو له امله بیلابیل درمل او د درملو فرمولونه رامنځته شوې دي. دا چې افغانستان ته د یونانی طب فرمولې څنګه راغلي له ډاکټر کریمی نه به واورو.
او افغانستان سنتي طب متاثر ده اما و پخوانه یا باستانی طبابتونو یا فرهنگونه ده. په افغانستان کې هندی تبابت، یونانی تبابت او اسلامی تبابت اثر داری، ځکه چې افغانستان د بودایی دوره هم دست اسلامی دوره او بلخه او مخکې د یونانی دوره تیر کړی، او کله چې بابر منځ ته راغی او په هند کې خپل امپراتوری جوړ کرد، نو په دې وخت کې افغانستان هم جز دیده قلمرو او علایق فرهنگی د هندیان و افغانان ترمنز دیر زیاد شو. لینده که بله اوز تاسو چه بازار که بگوری اکثر مواد چه ده بیرون نرار که گی اکثرا دوایی بوتی ده هند نوارده گی، مثلا زرچوب و زنجبیل. مخ که دمره امکانات نه و بس خلق بوت راتولاوله و ده پودر په شکل، ده شربت په شکل تهیه کرده و ده جوشانده هم دست دم کرده. بیا ورسته لک پیش رفته شو، بیا به شکل ده خلاصه و تینچارونه هم دست آبهای اروماتیک وی ده اوبه پیدا شو. و اوز هم ده شیان چی ده عصری تب سنتی تب تاییدوی هم ده اوز پا چین که جاپان که پا استرالیا که هم ده سه پا آلمان که فرانسه که دیر زیاد پا طبابت که استفاده که خصوصا ده مزمن و امراض و پا ده داوی کلک فشار خون، ده چربی خون، ده شکر و
د خغلی کریمی په خبره چې په افغانستان کې له پخوا راهیسې د دودیزو درملو جوړولو چاري روانې وي، خو کله چې د یونان، هند او یو شمیر نورو هیوادونو نه ځنګړي فرمولونه او حکیمان راغلل، له همدې امله نوي تجربه شوي درمل ومنل شول. اوریدونکو، په کابل کې هم یو فابریکه شته چې له طبیعي بوټو څخه استفاده کوي. بیا هم ډاکټر کریمی
دوه قلمه دوایی تولیدوي چې یو د پروستات و دلات دپاره دی او بله دی شکر دی ناروغای دپاره.
خغلی کریمی ویل کسه هم په افغانستان کې یو شمیر د دودیزو درملو جوړون کې طبیبان د صحت عامه وزارت سره ثبت دي او د ازموینې لارې د کار جواز لري، خو بیا هم په یو شمیر سیمو کې داسې طبیبان شته چې د درملو جوړولو کاروبار ورته لنیکونو را پاتې دی. خالد تکل یو له هغو ځوانانو څخه دی چې د سینوه په نوم کتاب چې د فرعون د طبیب دی او له میلاده 300 کاله وړاندې لیکل شوی لوستی. دی وایي
په دغه کتاب کې هم د کتاب لیکوال چې دغه تاریخ لیکلی دی، ځای ځای له دغه پیښو یا له دغه ډول طب له موادو څخه چې کومه استفاده کېږي هم یادونه کړې ده. په سینوها کې معمولا کرکټر ځینې وخت د داسې دواګانو نمونه اخلي چې هغه د یونانی طب سره تړاو لري. د سینوها لکه څنګه چې د کتاب نومه معلومیږي، سینوها چې دی دا خپله د فرعون طبیب و او د فرعون له وخت نه دا د فرعون درملنه یې کوله. د یونانی طب لرغونتیا ډېره زیاته ده په سینوها کې، یادونه شوې ده په ځینو نورو آثارو کې به یادونه شوي وي.
زرلخته فرهی یواله هغه پیغلو ده چې د دودیز طبابت په اړه معلومات ترلاسه کړی دي. نوموړي وایي چې افغانستان ته له یونان او هندستان څخه د دودیز طبابت یو شمیر فرمولې را انتقال شوې دي.
طبابت یونانی او د هندي طبابت په منځ کې مشابهات ډیر زیات دي، خو ځانګړنه یا فرق هم دومره دی چې یونانی طبابت چې دی هغه خلک چې په یونان کې و یا د اسکندر مقدوني په وخت کې کله چې د هغه سره بازي طبابان راغلل، هغه هم دلته دودی دلته خبره کړل، یعنی دغه ځای هم طبيبان راغلل. همدارنګ هندي طبابت چې دی هغه مغه افغانانو چې عملته زده کړی و او بازي هغه نه چې افغانستان ته مهاجر سول یا د افغانستان تولارل 200 کال مخکی دلته دود پیدا کرد، او دغه کسان دي چې مثلا زیاتر افغانان یا زیاتر زمر خلک چې دي پر دغه باندې ډیر باور لري، او د کوم مشکل چې ولري د وجود مشکل یا مثلا د سر درد یا د پرو درد ټول هم دغه ته مراجعه کوي او د دوی د دواګانو نه استفاده.
اغلی زرلخت زیاتوی چې دودیز طبابت خدای مګر په دغه برخه کې باید زکړی وشي او د یوې معتبر مرجع لوري ورته د کار جواز ورکړل شي. دا چې ولی خلک دودیز درمل استعمالوي او ګټه یې څه ده، د پښتنه راته د کابل اوسیدونکو روح الله سروان ځواب کړي.
دا چې کوم بوټی جوړیږي دا طبیعي دی او له طبیعت نه اخیستل شوی، ټول په طبیعت کې هغه څه دي چې جنبي عوارض نه لري. یونانی طبابت چې دی د جنبي عوارض تر څنګ ګټه ډېره زیاته ده، نور تاوانونه نه کوي او کومه د کیمیاوي دواګانې چې خورو یو ته به ګټه کوي، د نورو مرضونو ته به تاوان کوي. په دې خاطر ډېره ګټوره ده او خلک یې ډېر باوري دی پې چې ډېره ښه ده.
د کابل اوسیدونکي پیغله ارزو بیا وایي چې دودیز درمل جوړول له طبیعي بوټو او جرلو کېږي چې دا درمل د کیمیاوي درملو څخه ډیر ښه دي، خو په افغانستان کې باید څه ډول وي؟
زما په اند یوناني طبابت به تر نور طبابت ډیر ښه اغېز ولري او همچنان مفیده به هم واقع شي، خو په هغه صورت کې چې افغانستان کې هم د نورو هیوادونو په شان داسې یو زده کړې یو معیار ورته وټاکل شي، یا هم مثلا هغه کسان چې د یوناني طبابت کوي یو څه زده کړې په دې برخه کې وکړي، نه چې مثلا داسې یوناني مثلا طبيبان هم ستاسو چې فقط یو هټۍ خلاصوي او هغه یوناني دواګانې اخلي او پختي کې یعنی په خلکو باندې پلوري.
د هغې په خبره چې یو شمیر غیر مسلکي کسان دودیز یا یوناني درمل جوړوي چې له امله یې ګڼو خلکو ته صحي ستونزې را پیښې کړي. محمد آصف همدرد چې شاوخوا دیرشو کلونو را په دېخوا دودیز درمل جوړوي او د یوناني فرمولونو پیروي کوي، وایي چې یوناني طبابت په افغانستان کې شاوخوا 170 کاله لرغونتوب لري. دا چې د دودیزو درملو جوړونکي باید څه وکړي له همدرد یې اورو.
ټول نه غټ کیفیت یادسداده چې کم سړی کم گیا استفاده کوي، خو داغه مزاج داغه خواص او داغه تفیت تر شناختی وکی، یعنی پیژندول وکی کچیر هر گیا پیژندولی وکړه هغه گیا په انسان کې وجود ماسره تمامیږي، او کچیر د سره پیژندولی و نه کړه نو داغه گیا چې داغه څه نتیجه نه ورکی.
په افغانستان کې کوم ډول گیاوی او بوټي پیدا کیږي او په کومو درملو کې ترې استفاده کیږي؟ په اړه هم درد وایي.
203 هزار رقم گیان په افغانستان کې صادریږي، خو بدبختانه د دې نه ډیر کم مقدار دی از خارج ته نور دی، نه پلسس شته، نه ترتیب شته، نه جوړول شته. که چې افغانستان به من سپیزي به من سوخزي شیرین بیا او توي دازي سورنجانزي مثال ته سپانزي بربوزي بس اینجا ته څوک ته اینجا وای دازي د افغانستان خارج ته.
د خغلی همدرد په وینا چې په یوناني طب کې کار کول ځنګړي جواز ته اړتیا لري او د دغه جواز پروسه په دې ډول ده:
وزارت سرنامه، بررسي قوانین او فارمسي تحصیلات علي او د سالندوالي د دې ټول یو نفر حیات موجود وي، دغه کم کسان چې طبابت کار کوي د دې ټول نه ارزیابي اخلي، ارزیابي معنی امتحان اخلي، دغه ارزیابي چې ختم شله د لروسه کم ځای کې کامیاب هغه اسناد فارغت ورکي، او که کم ځای نه کما غته چې وسره نور کار وکړه هغه پیدا کړه درس دوم بار بیا امتحان تک چې کار کوي.
دای وای چې اړوند ورګنونه باید د حقو کسانو مخنیوي وکړي کوم چې په غیر قانوني توګه په دودیز طب کې کار کوي. دا ځکه کچېری مخنیوي ونه شي نو ډیره کمه غلطي او ناپوهي د یو انسان ژوند اخیستلی شي.
درنو اوریدونکو، د یو ښه او غوره طبابت د رامنځته کېدا په هیله نننۍ خبرونه پای ته رسوي. زموږ خبرونه د ازادي راډیو پر پښتو ویبپاڼه هم اوریدلی شئ، pa.azadiradio.org. او که چیرې غواړئ لیکونه راواستوئ نو په کابل کې مو د پوسټ باکس شمیره ده 4410، په کندهار کې 22، په جلال آباد کې 4، په خوست او کندوز کې 1. د خدای په امان.